السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی پوز د تیر شپې په بریدونو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي رادیو ته وویل دغه مرګ ژوبله د بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅې یوې کورنۍ ته اوښتې.
د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو کورنۍ درویش کسان تر خاورو لاندې شوي وو چې 13 کسان په شهادت رسېدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په خوږیاړو ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي. په غنیخیل ولسوالۍ کې هم یو کور په نښه شوی وو چې کور بشپړ ویجاړ شوی وو او لله الحمد هلته چا ته ځاني تلفات نه دي اوښتي.
پر ننګرهار سربیره د پکتیکا په اورګون او برمل ولسوالیو کې هم تیره شپه پاکستانی پوز بریدونه کړي دي. د پکتیکا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه 12 بجې د برمل په مارغه سیمه کې پر یوې دینی مدرسې او د شپې په 2 بجو په اورګون کې په یو زاړه کور هوایي برید شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د پکتیکا په دواړو ځایونو کې د بې بمباریو له امله چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. اخو د پاکستان د اطلاعات وزارت تیره شپه په یو مفصله اعلامیه کې ویلی وو چې په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو اوږدو کې په وو ځایونو باندې د دوی په خبره په ترګریزو کمپونو او نورو مراکزو باندې بریدونه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو د وزارت په وینا په دغو بریدونو کې چې د دوی په خبره د استخباراتي اطلاعاتو په اساس په دقت او صحت سره شوي دي، د پاکستاني طالبانو همدارنګه د داعش خراسان ډلې غړي په نښه شوي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت او د سیمې خلکو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان په څو سیمو باندې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه باندې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ غبرګون ښوولې ده. دغه استازولۍ په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي دي چې دغه بریدونه په کلکو ټکو باندې غندي. د دغه اعلامیې په اساس دغه ډول کړنې د ملګرو ملتو د منشور له اصولو په ځانګړي ډول د ځمکني بشپړتیا، د درناوي له اصل او همدارنګه د نړیوال بشري حقونو له منل شوو اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان خلک چې سری قرباني ورکړي باید د نورو د ناکامیو پایلې د تروریزم په وړاندې په مسؤلانه او بې تبعیض مبارزه کې هم پروګو وانخلي. وړاندې تر دې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او همدارنګه پخوانی اجرایه رئیس او د سولې شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په بیلابیلو اعلامیو کې په افغانستان کې د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو باندې غندلي دي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته 2.8 میلیون ډالر ورکړي. دغه سفارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دغې همکاري هوکړې له نړیوال بانک سره لاسلیک کړي. وړاندې راغلي دا پیسې به د اړمنو ښځو او ځوانانو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په ښه والي ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل په افغانستان کې د لوږې کچه ګواښونکي حالت کې ده. او د ایران په څو پانتونو کې د حکومت ضد اعتراضونه نن په دویم ورځ روان دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د معلوماتو له مخې دا اعتراضونه پرون د تهران او مشهد په یو شمېر پانتونو کې پیل شول. نن بیا یو شمېر حکومتي رسنیو د هغو محصلانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې د حکومت په ملاتړ راپاڅېدلي او په څو پانتونو کې د جماعت لمونځ کړی. پر حکومت نیوکې کېږي چې وروستۍ مظاهرې ځپلي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا څه باندې 2.5 زره مظاهره چانې وژلي دي. په ایران د امریکا د احتمالي برید ویره لا هم پر ځای ده. تازه سربیا او سویدن له خپلو ادب او غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو سفر د سیال هرکلی کوم. نن د فبروري 28 په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د سکال لپاره د څو ژبنیو زده کړو په تړاو د ځوانانو غږونه ټاکلي دي. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خپل اعلامیه کې د ژبو وده کې د ځوانانو رول ته په اشاره ویلي دي چې ځوانان د ژبو دفاع او بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کوي ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژي څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګند ارزښت منه کړي. ملګری ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم څلوېښت سلنه زده کوونکي له هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال د لږکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګری ملتونو د دې تشې ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8,324 ژبې شته چې ویل کېږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کېږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10,000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته به ورشو. نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده، زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي دوی له افغانستان بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشتي افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کېږي د هغوی د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هېره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي. په پروګرام کې بل دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دواړه ستړي مشه، مننه چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. پتمن صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپل مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې به دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معزز اورېدونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغاني ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه ځایه چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکېچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضح هم دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا څلوېښت کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه، نو څنګه به کېدلی شي؟ موږ جمال الله خان ډېر زیات صفت کوو او عاجب ورته وایو، خو خپله مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، زهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو مز زعیم پښتو نه وي نو د هغې اوس خو ته شهروند وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي؟ همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو ځله په دې باندې حملې شوې دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او دا غي دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم او همدغه د ملت سازۍ ولاړ ده. د بېلګې په ډول ته تاسو وایم، من د خاکی جبار ولسوالی لرو. د خاکی جبار د ولسوالی خلق په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړی په نامه، هلته زموږ مکتب په دری ژبه دی. یعنی دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړی خلکو ته ښوونځی په دری ژبه باندې. خدای راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالی ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دری ژبه باندې درس وایي. او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مهینم ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنېږي دوی په فارسي نه ده زده، دری نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. دا سلامونو سره مخامخ شو. حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغسې حتی مخالفت یې کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هره پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې ورته واده کړو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي. او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون ډارېږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځئ په خپله ژبه ونه شرمېږو. او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده. زموږ په هیواد کې ترکمنان، ازبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیلوي. زه د لږکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه استعمالوم، ځکه د افغانستان قانونه ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. ازبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې په خط نه پوهېږي، یعنی په خپله ژبه کې بېسواده دی، ځکه دی باندې یو جبر دی. په ازبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ دی ته عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تېر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د هغې کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبو مسله په قانون کې شامله کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله داسې په دې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کېږي په مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون ګزارانو دا خبره داسې تېره کړه چې د مورنۍ ژبې تدریس وشي. دا فرق کوي، د مورنۍ ژبې تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي. نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز بر باندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دری، ازبکي، پشهیي، ترکمني، بلوچي او ګجري، دا ټولې ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده. او هر ماشوم ته باید حق ورکړو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګجر په خپله ژبه باندې، پشهیي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي. او بیا پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته بیا د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما د ته ویل چې په تېرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه عقده ده. او دا عقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو. موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا هغوی مریضي 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکۍ حقوق خوړل کیږي او اکثریت ته هم د لګکۍ په سترګو کتل کیږي.
پتمن صاحب، تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو لبخا رئیسی د ځینو چارواکو یادونه مو وکړه، ولسمشرانو همدارنګه پاچاهانو یادونه مو وکړه چې دوی خپله پښتانه وو خو پښتو یې نه وه زده یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی. خو که بېرته بیا موږ دري ژبې ته وګورو، لکه پخوانه دربار ژبه پاتې شوې ده او پاچاهانو پرې خبرې کړې دي، لیکونه وو همداسې، تر اوسه پورې طالبانو واکمن نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه ژبه د مکتوبونو رسمي ژبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دري ته کار شوی وای، زموږ د دري ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دري ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلی کار وکړي، ځکه چې ظاهراً چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دري باندې ډېرې زیاتې دي.
من متاسفانه دي متخاصمو غوانډیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیریو، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې. دوی په موږ باندې مهاجم دي، یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې. موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمه د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لېږل. ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ، زموږ او د ایران ادبیات په دری کې فرق لري، زموږ اصطلاحات فرق لري. بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه، په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض ته واجب وي، موږ فرض ته فرض وایو، یا نور شیان دي، یا مثلا په دری کې زموږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق دی. ما دوه ځلې د وخت د ولسمشر سره وکتل، مګر په دې مې قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونیسي. موږ په خپله لاس غځو، د امتیازات ورکوو ګاونډیانو ته په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو، یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره داسې په کار ده چې وروري به کوو حساب تر منځه. هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپله مورنۍ ژبه وکړي، که هغه پښتو وي که هغه دری وي. موږ ټول پښتانه په دری باندې پوهېږو، دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري. په خدای دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه که درته ویم چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي، تاسو به دا باور ونه کړئ. ولې د خپل حق نه خو ورته نه شي تېرېدی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی. حق جدا خبره ده، ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده. وروري به کوو حساب تر منځه، دام وطن دی، دام هېواد دی، دلته به اوسېږو. خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې څه گفتی. نو خو دومره خو پوه شه، زما د زړه سره، زما وروره، زما عزیزه، چې زه درته ویم ستړی مه شي، ته ووایه په خیر اوسې.
مننه، مننه پاتمن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي، خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی، وروسته به له تاسو ورباندې وپوښتم. ډېر راته ووایاست په دې اړه. ډاکټر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسو په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیلي منځپانګه ساسی هغه کتابونه چې ما ته را لیږلي و، ما وکتل د پښتو په برخه کې او د المانۍ په برخه کې چې څنګه مو پښتنو ته کار کړی ده. ډېر لوی کار ده او ښایي ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستې وي. په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي ترڅو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي، په دې برخه کې دا ستاسو کار څومره اغېزمن ده؟ او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي، په ځانګړې توګه پښتو ویونکي، پښتو یې په یاد پاتې ده که نه هېره ده ترې؟
بلې، سلامونه. دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تېره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو. زموږ تجربه دغه ستدا چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډېر افغانان او یا پښتانه اوسېږي، خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته، پلرنیو مورنیو ژبو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ، موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب وم. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بنا کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډېره توجه نه کوي، چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لیږي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسی مواد هیچ موجود نو. موږ په اروپایی ملکونو کې هم وګرځیدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش ته مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسی موادو نشتوالی و، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهرمیشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسی مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا مو د امازون د لیارې حل تخپاره کړي دي چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ موږ آنلاین کورسونه جوړ کړي دي چې هر چیرته چې افغانان وي په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه من سپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لابد امرغه دیر کم یو څه شته دي، خو تاسو باور وکړئ همدا اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایی نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانۍ لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل څو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم یوه ښځه ده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. له بده مرغه زه باید په ډیر تعصف ووایم چې زموږ خپل پښتانه په غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینوونکې خبره به دغه ده چې حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل په سلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لوی بدمرغی ده زموږ او تاسو چې ایت نکوم مطرف پیرازی نکوم مشکل ستده. او لبد مرغز خپلو فامیلو که چی گورم دیر نجده دی موک فامیلو ندی، دوستان دی چې په آلمان که دی اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله که ووی نور طول جمله آلمانی وی، چه ده غلوی ترین چلنج دی چې دی موک اولادونه دی افغانانو دو هم نسل نه تنها چی لیکل او لوستل نزده که، بلکه حتی خبری به هم ونشی کولای.
ډاکټر صاحب یو څه چې بل په غرب کې مداخله شمالي د لیدي کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځانګړي توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار رو باندې کوي سره له دې چې یا پښتو زده نه وي یا دری زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته یې هغه د هېواد ژبه نه وي زده، که آلماني وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هېواد کې چې اوسي د هغه ژبه دا خلک زده کړي یا هماغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره اغېز کوي؟
بله، دا لویه جفا ده، دا لویه جفا ده چې نه تنها د خپلې ژبې د کلتور سره یې موږ کوو، بلکې د خپلو اولادونو سره یې کوو. وروستیو تحقیقونو دا ښودلی دي هغه ماشومان چې په بهر کې اوسیږي او په خپلو مورنیو ژبو خبرې کوي، زده کړې کوي او هغه یې زده دي، د هغوی وروسته یا نورې ژبې په ښه توګه زده کولای شي او هغوی هوښیارتر راځي نسبت به هغه ماشومانو ته چې تن یوازې یو ژب زده کوي. یعنی دغه یو ظلم او یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره، د خپل کلتور او ژبې او فرهنګ سره کوو، بلکې د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د بل ژبه ورسره غږیږي.
من ډاکټر صاحب تاسو ته تر ګرځم، مخکې نه چې پتمن صاحب ته ورشم یا اوریدونکو راوخلو، د مورنی ژبې د تاریخچه په اړه به تاسو وایم چې د مورنی ژبې نړیواله ورځ د لمنځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 20مه لیوی پیښ سره تړاو لري. په دې کال کې د بنگلاديش په ډاکا پانتون کې د بنګالي محصلینو له لوري پر خپل ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلۍ هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنگلاديش بیا هر کال د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د غورزنګ شهیدان رسمن یادېږي. تېر شپه د بنگلاديش اپوزیسیون مشر او د بنگلاديش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزي شهید منار یادګار ته ورغلی وو، او د مورنۍ ژبې غورزنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که مېلمانه بیرته راغلي وي، دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اوریدونکو یې سره وصلې. له اوریدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري، او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسېږي، دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او که نیکي، یا لکه څنګه چې مخکې پتمن صاحب یادونه وکړه، نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي، او زده کړه د دوی څنګه ده؟ کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، که پښتنو سیمو کې اوسېږي، په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیری صاحب که اورېدونکی راسره وي، اورېدونکی به واخلو. ښه، نوم مو راته واخلئ، کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه پر دې خورې.
ستړی مه شئ احمدي صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ اوسېږي تاسو هم کران دم سلامونه وایم مخرنی وقت اوبر افغانستان کار ملکی تقریبا متاسف فکر کو مرنے کا ڈیر مہم تھا ایچا پیسی متاثر تاریخ مطالعہ کروں تقریبا اوبر سے تاریخ کے جیسے فکر کیسے رسمی سے بھی اگر سب کی طرح خیر پوری اوبر بجلا ہی لگنا تو لوگ نہ سر پر نہ سر کا پابند ہو سکے افغانستان کو زیادہ تر وقت کی متاثر نارے کو ڈیر وقت کی اوبر سے اطلاع کلتور یا نور وزارتوں نے سیدھی تقریبا یہ تو پابند نہیں کچھ خاص خبر یعنی بعض وقتوں کی مکتبوں کی متاثر گرو کتابونه کمپیوټر پیدا کیږي تقریبا وګوره چې څو تقاضا کوي د پښتو، یو څو تقاضا کوي بری، نو په لاس راځي کمپیوټر زیات دي. یعنی په دې اخلو باید هغه ابتدایي نه باید فکر وکړي، یعنی هغه سستمو ته فکر وکړي هغه کتابونه که نور عمري پیدا هغه په ځای کې تقریبا دغه د غټان کار دی حکومت کار دی چې هغه ته خاص توجه ولري. او بل کورنۍ سیالخور ډېر مهم رول لري، تقریبا باید هغه خپل عنعنات خپل کلتور خپل ژبه نو هغه ته خاص توجه ولري. نو چوکاٹ نہ کسی لگ ضرورت خلا پیدا نہیں کیا اتنا چوکاٹ ہوں گری مگر یہ اکلب توقع تقاضا حکومت ہم دگا تھا شمول بنے تقریباً منٹول اجوان بھائی بھی کچھ دے تو بہت پابند اسی کو
احمدی صاحب تاسو ته وایي ستاسو د بغلان کومه سیمه کې چې اوسېږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسېږي که دري ژبې؟
تیر وختوں کے بعد یعنی منگو تاش بوگے بازی حکومتوں کے اس خاص توجہ نے کہتا یعنی پتہ اخلاق معلوم صاحبان ہوں تقریباً کورونا ہوں یا روزان جیسا کہ بھائی چیز مجھے کتابوں اختر جب یہ تقریباً نوبت و خاص یعنی دری بزیات ہوئے تقریباً وقت وقت کم ہو پتہ اخلاق ہو سلح حکومت سے گرو توازن میں ساتھ رہا خدا بند مسجد کو جگہ سیال خور سے مجھے خاص ہو برا بودجہ نہ ضرور یا تقریباً یعنی سب بدیر کوشش کا ہو یعنی تقریباً کتابوں نے بائکوں نے بازی قلموں نے قلم تراشوں نے شام ہے نو مکتبو ته رسول نو په دې اړه باید ما نظر ته راشه چې خاص توجه لري بیا څه کیږي او څه بې خبري وشي واقعت د څه مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات باید یعنې جدي توګه باندې ته رسیدګي وشي او توجه لاندې سیان خور باید ته خاص یو غو لري یعنی برنامه لري په نظر
مننه کړو دانا احمدي صاحب چې بغلان نوړي کني ولې و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت